یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي راډیو د خبرونه تریوي بجې دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. په دې خبرونه کې د راپور اوري چې د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه وویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. نن جمعه ده د چنګاښ یا سرطان شلمه د جولای لسمه دا او راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه د دې سات مهم خبرونه اوري.
سلامونه د خبرونو سره ټکی. امریکایي چارواکو ویلي که چیرته پاوس هغه راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، ماسکو ته به یې ځواب ورکړي. افغان پوځ وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایراني قمندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو خپلسرو اعدامونو په برخه کې ملګرو ملتونو راپورترې د امریکا دا کار ناقانونه او خپلسره وباله. پوره خبرونه د امریکا د دفاع وزارت جګپوړي چارواکي وایي که چیرته پوځ هغه راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان ووژني، موسکو ته به ځواب ورکړي. د امریکا د لوی درستیزانو مشر جنرال مارک میلی وویل تر اوسه دا راپورونه د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري نه دي تایید شوي، خو که چیرته رښتیا شو موږ به لاس په کار شو. خو جنرال میلی په مشخص ډول دا څرګنده نه کړه چې غبرګون به څه وي. جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر پرون د کانګرس په اجتماعي غونډه کې برخه واخیسته چې د همدغو تورونو په اړه وه چې طالبانو له روسانو څخه انعامونه ترلاسه کړي څو امریکایي پوځیان په افغانستان کې ووژني. اسپر وویل د ده پوځي قمندانانو په دې اړه په جنوري کې ابتدایي راپورونه اوریدلي وو او بیا د فبروري په میاشت کې د استخباراتو په راپور کې دغه مسله لیدلې وه. ده وویل دې ګواښونو ته جدي ګوري خو تر اوسه یې حقیقت نه دی تایید شوی. لومړی ځل تیره میاشت نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ ته استخباراتو په دې اړه معلومات ورکړي وو چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر انعامونه ورکړي، خو ټرمپ دې ته ځواب نه و ورکړی. سپینې ماڼۍ ویلي دي استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات نه دي ورکړي ځکه چې دا راپورونه تایید شوي نه وو. افغان پوځ وایي چې د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمال مومنت نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر ملي امنیتي ځواکونو باندې هغه مهال بریدونه وکړل چې د ملي امنیتي ځواکونو منصوبین د سړک په جوړولو باندې بوخت وو. د وسلوالو دغه بریدونه د ملي امنیتي ځواکونو لخوا په شاته بول شوي چې په پایله کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي دي.
مومند ویل افغان ځواکونه ته کوم زیان نه دی اوښتی. د سیمې د خلکو او افغان چارواکو په وینا د خوست د مرکز او موساخیل ولسوالۍ ترمنځ لویه لار ډیری وخت وسلوال طالبان په بمونو الوزوي چې له عملی په دې لاره د خلکو او پوځي کتارونو تک ستونزمن کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ چارواکي وایي تیره ورځ سرکانو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. د کونړ د والي ویاند عبدالغنی مصمم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د سرکانو ولسوالۍ شونکړې سیمه کې برید کړی چې پکې د پاکستانی وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو وسلوال وژل شوی. د شونکړې سیمې د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې د افغان دولت مخالفو وسلوالې ډلې پرتې دي. پرون د پکتیا چارواکو هم ویلي وو چې هلته د یو شمېر طالبانو ترڅنګ یو پاکستانی وسلوال هم وژل شوی. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایراني قمندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپلسرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورترې اګنس کالامارات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپلسره وبلله. قاسم سلیمانی د جنوري په درېیمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو ډرون حمله کې د عراق د حشد الشعبي له یو قمندان ابو مهدي المهندس یو ځای وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د راپورتر راپور رد او جعلي وباله. پومپیو ویل امریکا په قاسم سلیمانی د برید په تړاو د نړیوالو مقرراتو سره سم رونتیا په پام کې نیولې وه او په هغه باندې برید یې د ځاني دفاع د حق په استفادې ترسره کړی. سلیمانی په سیمه کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه سلګونه امریکایي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو مسؤل بلل کېده. ایران د هغه د غچ اخیستلو په خاطر د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا په دوو اډو توغندیز بریدونه وکړل چې له امله یې شاوخوا 110 امریکایي سرتیري له روغتیایي ستونزو له هغې ډلې مغزي صدمو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو راپورتر اګنس کالامرات د ایران غچ اخیستونکی برید هم ناقانونه وباله. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو قمندانو چې د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ټول بهرني فعالیتونه تنظیمول. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحده ایالاتونه له کرونا ویروس سره د مبارزې په یو سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنی شمیر تر زرو اوړي. انتونی فوچی پرون ویل تلفات وروسته تر دې زیات شوي چې په ډیرو ایالتونو کې بازارونه بیرته پرانیستل شول او په کورونو کې د پاتې کېدو بندیزونه سست شول. فوچی هغه کانفرانس ته چې د هیل خبري څانګې چمتو کړی و څرګنده کړه چې امریکایان اوس له ډېر سخت حالت سره چې له ګواښه ډک دی مخامخ دي. د امریکا له 500 ایالتونو څخه په 40 کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د پنجشنبې په ورځ په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس څه باندې 15,000 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي. تر اوسه په 24 ساعتونو کې کله هم دومره ډېر کسان په کرونا ویروس نه و اخته شوي. په متحده ایالاتونو کې د ورلد میټرز انفو وی پاڼې د شمیرو په اساس په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 3,000,000 او څه باندې 2,000,000 کسان په کرونا اخته دي او د تلفاتو شمیر تر 1,015,000 اوښتی دی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. ټاکل شوي په څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسي جرګې ته واستول سي. د ولسي جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. دا هم وویل چې په میدان وردګ کې د ناامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي.
عام ولس غږ هر طرف ته د دغه هیله امید دغه د جنگ بس کې هر کور کې جنازه هر کور کې زخمیان هر کور کې بې تعلیمی له حد زیات ده.
د دې اونې په ګردی میس کې په پکتیا کې د پوهنی په دګر کې پر پروتو ستونزو خبري سوي.
بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو ډیر لس خوندي د وسلوال مخالفینو لخوا تړل شوی دي.
دا او نور راپورونه ترې بجې له ازادي راډیو اوریدلای شئ. د امریکا دفاعي چارواکو پرون پنځشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. په دې غونډه کې ډېر بحث پر دې وسو چې آیا دغه راپورونه حقیقت لري او که لري نو باید د هغو په وړاندې روسیې ته څه ځواب وویل سي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن هم حاضر و. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون جک پرو چارواکو پرون وویل که د امریکا پوز هغه راپورونه تایید کړی شول چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي متحد ایالاتونه به ځواب ورکړي. د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل تر اوسه پورې دا معلومات د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري تایید شوي نه دي. خوشمنه یې وکړه چې پنټاګون به د حقیقت د څرګندولو لپاره پلټنه وکوي. د وویل که دا راپورونه رښتیا ول نو اقدام به وکوي، مګر به نه ویل چې څه ډول اقدام به وکړي. له جنرال میلیا او دفاع وزیر مارک اسپر څخه د کانګرس په استماعي غونډه کې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه پوښتنې وشوې چې پر اساس یې ویل شوي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام منلی و. دفاع وزیر اسپر وویل د قمندانانو لومړی پلا د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واورېدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره له دې چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لومړي ځل لپاره تېره میاشت د استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړی شوي وو خو هغه یې په وړاندې هیڅ ګام وانخیست. سپین ماڼۍ ویلي چې ټرمپ ته په دې اړه استخباراتو څه نه دي ویلي ځکه چې دا راپورونه لا تایید شوي نه وو. په داسې حال کې چې د جون د میاشتې په وروستیو کې د روسانو له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا راپورونه خپاره شول ولسمشر ټرمپ له جرمني څخه د نږدې 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په باور د اقدام روسیې ته ناسم پیغام ورکړ. د پرون پنجشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوالو ځواب په غونډه کې وویل دا کار ناټو ته د ګزار ورکولو او کمزورولو لپاره د روسیې په تبه برابر دی او کله دغو انعامونو سره سره چې طالبانو ته یې منلي له جرمني ځواکونه وویستل شي دا به د روسیې د ګواښونو په وړاندې د امریکایانو د کمزورتیا نښه وګڼل شي. د کانګرس د سوالو ځواب دا غونډه د روسیې د اقداماتو په وړاندې احتمالي ځواب ته ځانګړې شوې وه.
د اسمت سروان په راپور کې مو وردل چې د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه وویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته تا د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. په دې غونډه کې ډېر بحث پر دې و چې آیا دغه راپورونه حقیقت لري او که څنګه، او که لري نو باید د هغو په وړاندې روسیې ته څه ځواب وویل سي. په داسل کې چې ټاکل شوی په راتلونکو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول سي. د ولسی جرګې نږدې 40 تنه غړي د راپورونو پر اساس چې په کورونا وایروس سخت سوي دي. د جرګې یو شمېر غړي وایي د یو شمېر وکیلانو ناروغي او د دوه غیر حاضري به د جرګې پر نصاب ناوړه اغیز وکړي. لبلې خوا مشرانو جرګې اداري هیات وایي د جرګې 22 غړي په کورونا وایروس سخت سوي خو اوس بیرته جوړ سوي دي. ناجیه ساپي د کابل په مستقیم تماس کې را سره ده، نور تفصیل له هغې څخه اورو.
سالی صاحب ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په داسې حال کې چې حکومت ټینګار کوي چې د سرپرستۍ فرهنګ به ختموي او ډېر ژر به د کابینې لیست ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د دغه جرګې نږدې 40 غړي په کورونا وایروس اخته شوي او ممکن دا په نصاب هم خپل اغېز ولري. د دغه جرګې یوې غړي نیلوفر جلالي کوفي شبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دا له تېرو 18 ورځو راهیسې په دې ناروغۍ اخته شوي او لا هم د کورونا ناروغۍ نښې نښانې لري. له بلې خوا د ولسی جرګې د دارلین شاب مشر قادر ازدازی په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې نږدې 40 کسان په کورونا وایروس اخته شوي وي خو ټول بیرته جوړ شوي دي. اوس به راشو د نیلوفر جلالي کوفي د خبرو یوې برخې ته چې ازادي راډیو سره یې کړي.
شماری از اعضای مجلس فعلا هم به این ویروس مبتلا هستند و در قرنطینه به سر میبرند و شماری هم غیر حاضر هستند. دقیق است که بالای نصاب تاثیر جدی خود داره، ولی با آنم ما کار میکنیم. بالای قوانین در 2 هفته قبل ما نصاب داشتیم، قوانین در مجلس تصویب شد.
لبلی خوا مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې 22 غړي په کورونا ناروغۍ اخته شوي وو خو اوس بیرته رغېدلي. د مشرانو جرګې د درنشا مشر مولوي عبدالله قرلق ویل چې دغه سناتوران اوس جلسو کې فعال ګډون لري. په کورونا ناروغۍ د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو د اخته کېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د مصالحې عالي شورا رئیس ته نږدې باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ښاغلی عبدالله کابینې ته د خپلې برخې نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. په دغه لیست کې 14 نومان وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته د نومان نمونه هم شامل دي. ولسمشر غنی له لورې یو شمېر نومان وزیران بیا له وړاندې معرفي شوي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې ډېر ژر به جمهوري ریاست د کابینې بشپړ لیست ولسی جرګې ته واستوي. خو وکیلان وایي که چېرې د کورونا له امله نصاب پوره نشي دوی به ونشي کړی چې وکیلانو وزیرانو ته د باور رایې صندوقونه کېږي. بلی سالی صاحب
ډیر مننه د ناجی سپوی پر راپور کې مور دل پداسل کې چې ټاکل شوی پراتلونکو څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول سي. د ولسی جرګې نږدې شل تنه غړي د راپورونو پر اساس په کورونا وایرس سخته سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا استازي وایي وسلولو طالبانو په دې وروستیو کې یو بیا په دې ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي او ناامنیو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې د میدان وردګ امنیتي وضعیت ته توجه وکړي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پراخ کړي دي. د میدان شار تر څنډو را رسیدلی دي او د ولایت مقام په 200 متری کې امنیتي پوستې سکوت کوي، خو امنیتي چارواکي لاس تر زنورته ناست دي. د میدان وردګو ولایت دو تن اوسیدونکو محمد او جاوید ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بریدونو کې ډیر زیان هم ملکي خلکو ته اوړي.
میدان وردګ ولایت جګړه هم تر ولایت مقام را رسیدلی ده او پر لپسه د دولتي چارواکي اوونونه ولي د قماندانان اوونونه ولي تر پوس په کورونه کې لګي ملکي وګړي زیات پتانګ دي. مشمون شهیدانيږي که شهیدانيږي خلک لا زیات ستونزې سره لاس او ګریون
عام ولس غاک هر طرف ته دغه هيله امید دغه د جنگ بس کې هر کور کې جنازي، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بي تعليمي له حد زیات ده او خلک نور لنيسته له هر څه نه دي دونه پتنګ لکه د جنگ نه چت خسته دي او په خپل کورو کې یو سات خوشحالي ژوند نسی کوي. ټول هر لحظه جنگ جنگ ماين کمین هم دغه ګډوډي دي په دغه کې څوک رو چاته جنازي هي د چا جنازې را روانې دي. څوک په همدغه حالات کې دي چې اوس به جنګ کېږي، نور له تعلیمې فاصله نیولې، له نورو هر څه نه پاتې دي. په دغه بدبختۍ کې د موږ ولس تر دا اوسه پورې هم همدغسې ادامه لري او که الله پاک دې وکړي چې نوره صلح وسي له دواړو طرفونو همدغه هیله امید ده.
په میدان وردګو ولایت کې داسې مهال وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړي چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې تر بل هر وخت زیاتې چټکې سوي دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبرزی د جګړې شدت او پراختیا تاییدوي.
رښتیا هم چې دغه څو ورځې خو ډېره سخته ناامني ده او خلک هم ورسره په تنګ دي او د ولس سپینګیري نور عوام خلک تم چې وضعیت خراب دی. د حکومت چارواکو نه دای وهیله ده تر څو عام خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
ښاغلی اکبرزی وایي وسلوالو طالبانو ځکه په میدان وردګو ولایت کې یو ځل بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړي څو د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره کې مرکزي اداره د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د پلازمینې کابل امنیتي وضعیت به هم ورسره خراب سي. میدان وردګو ولایت د کابل په لویدیځه څنډه کې پروت مرکزي ولایت دی چې نه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې نام نه دی. د میدان وردګو ولایت د مقام مسولین هم مني چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. خو دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښ او د وسلوالو طالبانو د پلانونو د شنډولو لپاره په یو شمېر سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړې شوي.
د وردګو ولایت کې اکثره پوستې موږ نوې جوړې کړې دي. نوې هم دغه کوم ځای نه ښه حرکت لري. دوی د مخنیوي په خاطر باندې
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پکښې کې زیات کړي دي، بلکې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو د شدت راپورونه ورکول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روان کال په پیل کې پیراخ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حمله دفاع وکړه چې په کې د ایران لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو یو متخصص دا اقدام غیر قانوني وباله. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو.
مننه صالح صاحب لکه تاسو چې ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځم به پورت د پرته له محاکمې و جنو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټري اګنس پالمار د راپور نتایج رات کړل. مایک پامپیو ویل چې امریکا پر ایراني جنرال قاسم سلیمانی د حملې په اړه د نړیوال قانون پر اساس شفافیت ښودلې دی. د په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تشریح کړي چې دا حمله د امریکا له ځانه د دفاع د حق په نتیجه کې رامنځته شوې ده. کالمار د پنځم به فورت په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل منځنې وړاندې کړې دی. ویل چې د جنوري د درېمې په حمله کې چې ایراني جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو پر خپل سر قتل و، چې د نړیوال بشري قانون د لمخې امریکا د دې قتل مسؤوله ده. دی ویل چې امریکا تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وشه سلیمانی د امریکا پر ګټو د حملې نیت درلود. دی ویل په ځانګړې توګه په عراق کې چېرته چې چټک خبرګون ته اړتیا پېښه شوه او دوی په حمله کې ووژل شو. خو پامپیو ویل هغه حمله چې سلیمانی پکښې ووژل شو له میاشتو راهیسې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو وسلوالو حملو په غبرګون کې سوې ده. د همداراز ویل چې دا حمله ځکه هم وسوه چې پر امریکا او د دې هیواد پر ګټو د ایران د حملو مخه ونیول سي، او په نتیجه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قدس ځواکونو د حملو وړتیاوې کمې سي. د امریکا په وینا سلیمانی له کلونو راهیسې پر امریکایي ګټو د حملو مسؤول و، او په سیمه کې د امریکا او دې هیواد د متحدانو پر ضد حملې پلانولې. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. د سلیمانی د وجل کېدو په خبرګون کې ایران د جنوري په اتمه د سش کال د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر یو نظامي اډاده بالستیک توغندوی حمله وکړه. د کالمار په وینا د ایران دا حمله هم غیر قانوني و. ابو مهدی المهدیس چې د ایران په ملاتړ د کتایب حزب الله ملیشه ځواکونو مشر و، او د عراق د دولت لخوا د ممنوع اعلان سوي واحدونو مرستیال مشر و، هم په جنوري میاشت کې په هغه حمله کې ووژل شو چې سلیمانی یې په نقشه کړ. په عراق کې پر امریکایي ځواکونو له حملو سره کتایب حزب الله او د ایران په ملاتړ ملیشه تړاو لري. په دوه حملو کې په ډسمبر میاشت کې هغه حمله هم شامل ده چې د عراق په کرکوک کې د امریکا یو دفاعي قراردادي ووژل شو او ګڼ نور امریکایي او عراقي سرتیري ټپیان شول.
ډېره مننه. د ملالۍ بشیر په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روان کال په پیل کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې دفاع وکړه چې پکې د ایران لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو. د سلیمانی تر وژنې وروسته ایران خبرداری ورکړې چې د هغه د وژنې غچ به اخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې یو میلیون هغو کسانو سره چې سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري مرستې کوي. دغه سازمان وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د بېوزله کسانو شمیر په زیاتېدو دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د خوړو نړیوال سازمان د روان میلادي کال په پیل کې اټکل کاوه چې له څه باندې 2 میلیون افغانانو سره مرستې پکار دي، خو اوس د کورونا وایرس خپرېدو وروسته اټکل کوي چې څه باندې 9 میلیون بېوزله افغانان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پنځشنبې د ورځې د شمیرې له مخې څه باندې 3900 کسان په کورونا اخته شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان په وینا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه داسې کسان شته چې ډیرو بیړنیو خوراکي مرستو ته سمدستي ضرورت لري. د خوړو له نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی سره د امریکا پراختیایي ادارې د 940 میلیونه ډالرو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال رابرټ کاسکا د چهارشنبې پروسو ویل چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ دغه مرسته په داسې اساس وخت کې ډیره اغیزمنه ده، او دوی به په دې پیسو د 1 میلیون بېوزله افغانانو لپاره مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمیر بېوزله دا شکایت لري چې مرستې ډیر کله اړمنو کسانو ته نه رسیږي.
قرانتین مردم کار کته مردم به باندې ماده به مشکلات زیاد مواجه قرانتین دولت باید سکونه
لا بلور سوالی لري بار نه اړ کې نیولې ده موږ د لفورو چارواکو څخه داخله او دغه چې را ده نزلې ته اور شي راځي غریب ولس ته نه رسیږي.
دبليو اف پی وای پرتل وار لمخه شرایط دوی له کسانو سره چې د جګړو لامل به ځای شي او له ناورینونو سره مخامخ شوی دي مرسته کوي. د ډبلیو اف پی د بیړنیو چارو د برخې مشر مارګارت وان ډیر ویلډن وایي په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له امله رامنځته شوی وضعیت تر هغه خراب بد دی چې مخکې یې تصور کېده. دې نړیوالې موسسې په نړۍ کې له نږدې 130 میلیونه بېوسلو سره د روان کال تر اخیره د مرستې لپاره د 4.9 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې ډبلیو اف پی دومره مرسته کله هم له نړیوالو نه وه غوښتې. ډبلیو اف پی وړاندوینه کوي چې سږ کال به د ډیرو اړمنو کسانو شمیر په نړۍ کې تر 270 میلیونو پورې ورسیږي. مخکې تر دې چې کورونا ویروس تیر کال په روسیو کې د چین په ووهان کې خپور شي، د نړۍ د ډیرو بېوسلو اټکل تر دې 280 کې کم و.
ومردل چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون بېوزله کسانو سره مرسته کوي. په هلمند کې د کرنیزو توکو څخه د راپور ورکولو په برخه کې دا ور زموږ همکار کروندو ته ورغلی او د پلیو په اړه راپور جوړ کړی دی. کروندګر وایي که د پلیو لپاره بازار موندنه وسي د کوکنارو ښه بدل کیدای شي. الیاس دای پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د تورجان پلی غټی سوی دی، لکه چې تخمه پوچ و، ډیر ځایونه ناغسوي او نه دشنی سوی. د سرطان یا چنګاښ د میاشتې په دې ګرمه غرمه کې په پټي کې کار کول نه یوازې اسانه نه دی، بلکې د ناروغۍ لامل کیدای شي. د نادلی ولسوالۍ د چنجر اوسیدونکی تورجان ستومانه دی او په خولو کې غرق تنده لورایه پر د کار زیاتوالی بیانوي. د بیل او کروندې سره د د یاری 15 کاله کېږي.
غټه غټه خو دا ده چې دا کښت مصرف نه لري، مصرف یې ډېر کم دی او بل خبر دا ده چې
تورجان وایي کار ډیر دی او دوی ورته یوازې، ځکه نو هر شپه مناسبه ده چې کار وکړي او هم د پلیو ناغه او هغه ځایونه کښېنی وي چې نه دي شنسوي او هم هغه واښه لمځکې وکاري چې د پلیو د کښت لپاره موزیر دي او د ودې باسي.
یو جریب تقریبا دغه دوه رقمه موږ کړو، درې رقمه یې کړو چې یو نوروزی په نامه دی چې هغه عمر ډېر دی، یو داسې مثال دا خو د تریاکي په نامه چې هغه ځکه وخت خلاصېږي، درېیمه چې دا هغه د پخلي د غنمو په نامه دی هغه بیا وروسته خلاصېږي. نو نوروزی تقریبا 2.5 خرواره حاصل کوي او دغه نور 2 فصل چې دی تقریبا هغه د 2% دی او دغه د غنمو ځکه چې بیا کړو دا نو د یو څه نیولې تر یو نیمه او تر څه کم 2 پورې ځان رسېږي. تقریبا څلور میاشتې کې دوی خلاصېږي. هغه یو رقم چې دی هغه مخکې نوروزی هغه تقریبا 6 میاشتې ځان رسېږي.
دا یوازې تورجان نه دی چې په خپل ځکه پلی کرلی دی. په نادالی کې که څه هم د پلیو کرل او ښه حاصلات شهرت لري، خو بزګران وایي په تیرو 2 کلونو کې د پلیو کرلو ته ډیرو کسانو مخه کړې ده. اسلام الدین د کوکنارو تر کښت دستي وروسته پلی کرلی دی، ځکه نو د تورجان تر هغو غټې دي او ډیره ناغه یې هم نه ده کړې. دی وایي نه پوهېږي چې ولې، خو په تیرو 2 کلونو کې د هغه کروندګرو شمېر ډیر سوی دی چې پلی کړي. اسلام الدین د پلوی د پاره د بازار مندنی غوښتنه کوي.
د تاریاکو کښ خوشې دی بیخي ډیر دی او سړی هم د غونه ډیر دی. د پلوی کښ دی ډیر اسانه کښ دی او اصل هم د غونه ډیر دی. تر تاریاکو ډیره ګټه هم کوي، تر تاریاکو ډیر کښ هم ډیر دی. تاریاک په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښ کېږي، دا دوه کښ کېږي. دوه کښ کېږي چې په خلیانې تاریاکیانې نوروزیانې دي. دغه اوس نوروزی کښ دی، دا پیل نه چې ورته ګوري دغه نه ویني، دغه تر هر کښ د مخه رسېږي. او په ځین کې من په شپږ تر اوسه پورې ځان رسوي، په شپږ کالدارو پورې ځان رسوي. او تاریخ هغه شی دی چې ودې کرله نو باره پټه چې تر وخت ګڼ ته اوس من په 15,000 روپۍ دي. نو ته دغه دوغن پرې دوغن
د پلیو کروندګر په داسې حال کې د حکومت څخه خپلو حاصلاتو ته د بازار غوښتنه کوي چې حکومت د کلونو راهیسې په کروندګرو پسې ګرځي چې غواړي د کوکنارو پر ځای نور بوټي او دانې وکړي. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لوکو وایي د دوی پلټنې ښیي چې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې د پلیو د کښت سره د بزګرانو علاقه ډیره سوې ده.
تقریبا په 5,299 هکتار ځمکه کې د پلیو کرکېله هر کال سرعت نیسي چې حاصلات یې په هکتار 4.5 میټریک ټنه دی، چې د ولایت په سطح حاصلات 2,845.5 میټریک ټنه اټکل سوی دی، چې شش کال به په هلمند ولایت کې د پلیو حاصلات ولرو. خوشبختانه باید وایو چې د مقامی وزارت په خاص همکاري باندې شش کاله د تیلې نباتاتو دپاره هم بودیجه را کول سوې ده، تر څو تیلې نباتات دپاره انجمنونه جوړ کړو او ماشینري ورته خریداري کړو.
شاغلی الکو ازادي راډیو ته ول ک پوسی چې د پلوی سره د بزګرانو علاقه ډیره سوې ده، نو ځنګړي ماشینونه به ورته واخلي چې د پوجي کښلو پاکولو او وروسته پروسس لپاره کار کوي. چارواکي وایي د هلمند پلی ډیرې هرات ته ځي او هلته په یو شمیر مغز لرونکو خوړو له دې جملې آیس کریم او بازو کیک او کلچوکې کارول کېږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند، د نادلي ولسوالۍ.
د ازادي راډیو د دې راپور سره د غرمې 12:30 بجې ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اوري.
د امریکا د دفاع وزارت جکپوري چارواکي وایي که چیرته هغه راپورونه د پوځ لخوا تایید شول چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیانو وژني، ماسکو ته به ځواب ورکړي. افغان پوځ وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او نورې ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جکپوري ایرانی قمندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپل سرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورتری اګنس کالامارات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپل سره وبلله. سلیمانی د جنوري په 3مه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په ډرون برید کې ووژل شو. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحده ایالاتونه له کرونا ویروس سره د مبارزې په یو سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنی شمیر تر زرو اوړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید. د دې اونیز په ګدی میس کې په پکتیا کې د پوهنې په ډګر کې پر پرتو ستونزو خبرې شوي.
بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو 14 ښوونځي د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي دي.
مخکې تر دې چې پکتیا ته ولاړ سو، پکتیکا ته ځو. د پکتیکا ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان په دې ولایت کې د نوي کابل بانک خدمتونه د قناعت وړ نه بولي او زیاتوي چې له مشتریانو سره د دغه بانک د مسؤلانو او کارکوونکو چلند هم سم نه دی. خو د دې ولایت چارواکي وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره به دوی خپل اقدامات کوي. نجیب الله الوخیل پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي او فعالان په دې ولایت کې د نوي کابل بانک خدمتونه د قناعت وړ نه ګولي او وایي چې مشتریانو سره د دې بانک د کارکونکو او مسؤلینو چلند او سلوک هم سم نه دی. مدني فعالانو عبدالرؤف زهین او مبارک شاه آزادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا د دې ولایت لرو پرتو ولسوالیو خلک د خپلو معاشونو لپاره په مرکز خرنه کې په ورځو انتظار کوي او لګښتونه یې کېږي، او بل لوري ته د نوي کابل بانک مسؤول او کارکوونکي ورسره د بعد را تر ویلو ناسم چلند کوي.
دوی چلند لول سره یا مراجعینو سره هیڅ د کینت وړ نه دا. نو موږ په ټوله کې د مسولینو دا غوښتنه ده چې لومړی د منیجر او بیا د بانک ټول پرسونل تبدیل کړي. انجری خلک تهدیدوي، پولیسو ته بدور دوايي، د تک اداري اصول معلوم وایي. د مراجعینو سره روغ چلند کوو. د پکتیکا د لری پرتو ولسوالیو نه خلک راځي دلته ماش ته انتظارې په میاشتو میاشتو په هوټلو کې وختونه تیروي. هغومره ماش نه لري که څومره دی په هوټلو کې مصارف پوره کوي.
د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی سید محمد چې دغه بانک ته د پیسو اخیستلو لپاره ورغلی وویل ساعتونه ساعتونه سره لمر ته د باندې په قطار کې ولاړ وو، خو بیا هم ونه توانېده چې خپلې پیسې ترلاسه کړي.
لاتنی مبوجا رہی سے تر دونی دو بجو پوری زور تا منتظر ولن پلنگ کی تقریبا ٹوٹل 200 نفر بول نو دا 200 نفر کی یعنی دوی اون شو کالج پر دیورس کی یعنی پنج شپہ گھنٹو کی دا 200 نفر مکمل خلاص کی او ما خپل ستر کو باندا ول دل چ مثال ہا نفر بچ تر منگا اخر کی ور پر نمبر کی یعنی پر نمبر کی اخر ول ہا وی ب مثال خبر اور سر غدی کرمندان سر وکڑلا او لاس کی 500 افغانی ور کڑی نو دی باغا کسان مختکل
دا پکتیکا دی ولایتی راغړی اموي خلکو ورسره په نوې کابل بانک یاد ستونزې شریکی کړي. خود دې بانک د تشکیل کمښت او د مراجعینو ګڼګونی دا مشکل منځ راوړی دی. د ولایتي شورا غړی عزیز عزیز وایي
موږ دا تاییدوو چې کابل بانک کې ستونزه ده. کابل بانک خلکو ته په وخت د معاشات چې د اجرا کیږي هغه کې هغه ټکنه کیږي، خو ورسره په څنګ کې تشکیل وړوکی دی.
بل لوري ته د پکتیکا ځای چارواکي منی چې په مرکز خرنه کې د نوي کابل بانک د کارکونکو تشکیل لږ او د مشتریانو شمیر ډیر دی. د پکتیکا مرستیال ولی شیربادشاه ارګونی له مسؤلینو وغوښتل چې په اول ګام کې د نوي کابل بانک د خدمتونو ظرفیت لوړ کړي او که دا ممکنه نه وي نو اړوندې ادارې دي د ستونزو د هواري لپاره په بل مناسب بدیل فکر وکړي.
دغه د خلکو شکایت د حقیقت لري، موږ هم دغه شکایت لرو چون خصوصي سکتور دی، موږ د دوی په تشکیلاتو په زیاتولو کې یا د دوی په وړتیا زیاتولو کې مستقیم رول نه لرو، نو په دا اساس باندې د موږ هم غوښتنه دا ده چې دغه بانک یا د ظرفیتونه لوړ شي یا د موږ ته بله لاره پیدا شي تر څو وکولی شي دغه خلکو ستونزو ته رسیږي.
پکتیکا چې له لرو پرتو ولایتونو دی او یاد ولایت ورغلې لوی لارې هم امن نه دي، د نسبتا نورو امن لرونکو ولایتونو په شان پکې ځینې خصوصي بانکونه څنګه نه لري. د پکتیکا حکومتي ادارې مؤسسات او خصوصي شرکتونه اړ دي چې د پیسو د لیک درالیک او پولي معاملو لپاره له همدې لږو بانکونو کار واخلي. هڅه مو وکړه په پکتیکا کې د خلکو د شکایتونو په اړه د نوي کابل بانک د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د نظر څرګندولو ته حاضر نه شول.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ. پنځه دقیقې
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زې سناریان يم د دې ونې پروګرام درته وړاندې کوم. په نن خبرونه کې موږ په پکتیا کې په هاني ته د انجونو د لسرسي پاړه باس کوو. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 10000 انجونې په مرکز د ولسوالیو کې په زده کړو بوخت دي، خو آیا دغه شمیر کافي دی؟ لا هم څومره سلنه انجونې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري؟ ستونزې څه دي او د ستونزو د حل لپاره د پوهنې ریاست مسؤلینو څه کړي؟ که وخت لرئ تر پای مو ملتیا وکړئ. په نننۍ خپرونې کې راسره د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی، د پکتیا یو تن قومي مشر جنت خان منګل او د ښځو د حقونو فعاله نوشبه راسره مېلمانه دي. تاسو ټول په خیر راغلئ. رئیس صاحب، لومړی به له تاسې دغه بحث را پیل کړو. په پکتیا کې د پوهنې اوسنی وضعیت څنګه دی؟
په ټوله پکتیا کې موږ 415 به مکاتب لرو او 2,13,000 زده کوونکي دي. د 9,000 سټاف لخوا دغه زده کړیز بهیر د زده کوونکو پر مخ وتړل کیږي چې په دې کې تر 0 پورې زمونږ خدینه سټاف دی چې ښوونکي دي، اداري کارمندان دي. پکتیا کې 15 وړه برنامه د معرف فعال دي او لله الحمد کوم ګواخ سره دلته معرف نه ده مخه. بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو 14 ښوونځي د وسلوال مخالفینو لخوا تړل شوي دي. ولې په دې اخر کې تاسو مطبوعات اوریدلې وی چې الته د خلکو په توسط باندې تفاهم منځ ته راغلی دی. د کورونا نه وروسته کله چې ښوونځي شروع کیږي په زرمت کې به د نجونو دغه 14 ښوونځي هم خلاص شي. پاتې دي نوي چې په پکتیا کې 2,13,000 زده کوونکي دي چې تر 10,000 یا 3,000 پورې مونږ نجونې دي. 15 به بعد نجونو مکاتب لرو په پکتیا کې چې هغه الته لیسې متوسطې ابتدایي مکاتب دي او ډېری برخه چې هغه محلي ټولګي دي او د ته ورته نور کوم تعلیمي پروګرامونه لرو. پکتیا کې موږ د نجونو لپاره هغه مختص کړي دي او په دې اخرو کې یو اخور چې یو دلته تدریسي مرستیالې په توګه شپږ نفر په معرفي شار کې وزو په صفت او شپږ نفر د لیسو امرینې موږ ګمارلي دي. په ولسوالۍ کې تر څو پورې موږ د خزینه لپاره یو مسؤول زده کړې چاپېریال رامنځته کړو.
ډېره مننه رئیس صاحب. کور مآباد، خوشحاله اوسې. بیرته بیا هم درته راګرځو او په دې نورو ستونزو او همداشان له سره وړنو به بیا هم خبرې کوو، زرمت ته به هم پکې ورځو. اغلې نوشابه، ستاسو په اند کوم ارقام چې د پوهنې ریاست وړاندې کوي د زده کوونکو د زده کړو په برخه کې چې کابو 10,000 نجونې په زده کړو بوختې دي په مرکز ولسوالیو کې، ستاسو په فکر دغه شمېر کافي دی؟
دا چې 10,000 نجونې په پکتیا کې په زده کړو بوختې دي، دا شمېر چې دی نسبتا ښه دی پخوا په پرتله باندې، ځکه مونږه وګورو په پخوا وختونو کې هدا په مرکز کې مونږ داسې سل نفرم نه لرلې، خو اوس ماشاءالله چې اویا زره ته رسیدلی دی، نو دا هم یو پیشرفت دی، پرمختګ بللی شو چې مونږ په پکتیا کې خویندې وکولی شول چې دومره په دومره اندازه خویندې مکاتبو ته لاسرسی پیدا کړي، او انشاءالله نور هم چې دا بهر جریان ولري دا شمېر په زیاتېدلی شي.
ډېره مننه آغلی نوشابې، تاسو به بیا هم را وګرځو. قومي مشر جنت ګل، له تاسو ډېره زیاته مننه چې باس ته راغلی او مونږ ته مو وخت راکړه. دغه د زده کړو دغه بهیر چې رئیس صاحب تشریح کړ، د نجونو شمېرې تاسو ته وښوده، د ښوونځیو شمېرې وښوده، او همداشان د ښځینه ښوونکو شمېر چې کابو زر نفر دوی وښوده، فکر کوئ دغه د پکتیا نفوس ته په کتو دغه شمېر کافي دی ستاسو
په ماری؟ په افغانستان کې نه، په نړۍ کې ډېوه ده، پرمختګ دی، د ماری په وجود کې هر څه په سر وړنې شته دي. دا چې زموږ ورور د معارف مسئول کوچی صاحب چې کوم نظر ورکړه، د واقعیت په بنیاد ولاړ نظر دی. موږ همیشه د پوره د معارف نه ملاتړ کړی دی او د زده کړو نه مې ملاتړ کړی دی. دا چې نفوس ورځ په ورځ زیاتېږي، ضرورتونه زیاتېږي، نو باید زموږ معارف ته مرکزي اداره نوره خاصه توجه وکړي. په څنګه باید د یادولو وړ بولم، لکه څنګه چې خور اشاره وکړه، د موقت ادارې نه مخکې موږ په پکتیا کې د نجونو د زده کړې کومه ښوونځی نه درلود. خوشبختانه وایم چې نن زموږ خوندې، زموږ بچی په پکتیا ولایت کې په تعداد اویا زرو نفرو زده کړې کوي. د پکتیا ټول ولسونه په دې نظر دي چې باید زده کړه وکړو. په لحاظه په پکتیا کې د دینو ولسوالیو کې هم قومي غونډې وشوې، قومي پریکړې وشوې. د قومي پریکړو په وجود کې لکه د لژې منګلو ولسوالۍ، لکه د میردکې د منګلو ولسوالۍ پریکړه یې داسې وکړه چې زموږ بچان او بچۍ باید ټول په مکتب کې داخلي کړو، او کچیرې څوک داخلي نه کړي د هغې د پوره د قومي نغه هم تعین کړه. نو په لحاظه زموږ ولسونه په نن سبا کې د معارف سره ډېره علاقه لري. دا تعداد چې څومره دی، کیدای شي څه مشکلات امنیتي وي، کیدای شي څه ستونزې عنعنوي وي، خو په څنګ کې یې دا ډېرې کمې ستونزې دي. ولس زیات تعداد ولس اوس معارف ته توجه کړی دی، معارف یې خوښ کړی دی، زده کړې خوښ کړي دي، کاغه د بچیانو دي او که د بچیو دي.
رئیس صاحب کوچی زازای، ګډونوالو هم یو شمېر ستونزو ته یادونه وکړه، فکر کوئ همدا ستونزې دي کله نورې ستونزې هم پرې دې باندې شته چې د دوی په خبره سره د دې چې ولس ورته لیوالتیا لري خوشمېرې کم دی؟
ډېره مننه. دا چې پکتیا ولس په هر وخت کې په تاریخ کې ثابته کړې ده چې دوی د تعلیم و تربیه او د ښوونې او روزنې سره سخته علاقه لري، زه دولت په تمامه معنا آمادګي لري د نجونو د تعلیم لپاره. موږ لپاره لومړیتوب د نجونو تعلیم دی په پکتیا کې، هلکان کړلی شي چې نورو ځایو کې هم رسیدګي وکړي. زه به دومره درته ویم، په پکتیا کې د مرکز په شمول، د ګردیز په شمول، لاتو ولسوالۍ نه موږ نجونې فارغینې لرو. حتی موږ په سلګونو نجونې په څمکنۍ ولسوالۍ کې نه یوازې له دولسم بلکې له څوارلسم ټولګي څخه لرو. تاسو به یې عکسونه جناب والي صاحب د ولایت رهبري هلته موږ ورغلي وو، هلته په شاندارو مراسمو سره ولمنځل. همداسې د پټان په سرحدي ولسوالۍ کې چې صفري نقطې سره د نجونو مکتب ښکاري، په زرګونو نجونې هلته راځي له دولسم ټولګي، حتی له درملمین څخه فارغېږي. پاتې دي نوي چې په دې اواخرو کې جلالت مآب ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې هغه د معارف لپاره خاص توجه کړی و، هغه پکتیا ته سفر درلودلو، هغه نه موږ د ودانۍ غوښتنه وکړه. په ځانګړي توګه د پکتیا پوهنې ریاست رهبري په هر ولسوالۍ کې د نجونو یو ودانۍ جوړه کړې چې زه دروند قومي مشر د خلیلانو لیسه یادولی شم، په میرزاکي کې چې تعمیر جوړ شو او کار یې پای ته رسیږي. په هر ولسوالۍ کې لومړی موږ ودانۍ ورته جوړې کړې دي. دې ته ورته د حضرت علي مکتب چې د 40 میلیونه افغانۍ په ارزښت به د نجونو لپاره عملاً کار روان ده، د سیمین اکبري چې ډېره مهمه لیسه ده په څمکنۍ ولسوالۍ کې، هلته بزرګونو نجونې هلته تر لس زرو پورې نجونې د ښوونځیو په لور ځي. هغه هلته د 80 میلیونه په ارزښت باندې نجونو لپاره یوه ښکلې کمپلیکس ودانۍ جوړېږي چې د ټول اړین ملحقات به ولري، او پاتې دي نیوي چې موږ اوس هم داسې ولسوالۍ لرو چې هغه هلته موږ نجونې فارغینې نه لرو، یوازې د نجونې ابتدایه مکاتب لرو. ستونزې شته. پکتیا تاسو ته بهتره معلومه ده، مخکې مشر دې ټکي ته اشاره وکړه، دلته کلتور حاکم ده، دلته ځینې کلتوري مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې امنیتي مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون مسله شته ده، چې هلته په ځینې ځایونو کې د ښځینه ښوونکو نشتون مسله شته ده، چې هلته ښځینه ښوونکي نشته دي، والدین په اسانه سره خپلې لورګانې نه پرېږدي چې هغه نارینه هلته کښېني. نو دا ستونزې اوس هم موږ ته پاتې دي. خو په پکتیا کې ورځ تر بلې د هلکانو تر څنګ د نجونو تعلیم په خورا چټکۍ سره روان ده، او موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې لکه څرنګه چې کلتور حاکم ده، دې کلتور ته په حاکموالي سره لومړی موږ مدیران د مکاتبو ښځینه وګمرو لکه څنګه مو چې ګمارلي دي، او بیا ښځینه ښوونکي ورته پیدا کړو، تر څو پورې موږ وکولی شو چې په پکتیا ولایت کې دغه د نجونو د زده کړو بهیر څنګه چې روان ده نور هم پورته ولاړ شي، او په پکتیا کې یوه داسې ورځ هم راشي چې په هېڅ یوه ولسوالۍ کې موږ داسې ولسوالۍ ونه لرو چې هلته نجونې له دولسم ټولګي څخه فارغې نه وي.
عنعنوي برخه یا کلتوري برخه لږ واضح کړو. دلته خلک له ښوونځي بد وړي، مثلا هغه کوم ټکی دی چې د همدغو کلتور په اساس دوی ورته اجازه نه ورکوي؟
ښه، دا خو له ډېر پوها کلتوري مسایل تاسو ته بهتره معلومه ده. پکتیا کې چې هغه دلته موجود وو، که ډېر هغه تاریخي هغه به ملک صاحب یا قومي مشر درته ووایي چې دلته په پخوا وختونو کې څنګه د خلکو علاقه وه د نرانو، البته ښځینه د معرف سره اوس په څه شکل سره شته ده. مسایل ډېر شته دي. که چېرته په یو ښوونځي کې موږ نارینه ښوونکي ولرو او ښځینه ښوونکي ونه لرو، خلک په ډېر اسانۍ سره هلته اجازه نه
شي،
ودانۍ نوي هم اون چاپېریال نشته، بیا هم اجازه نشته. نو دا هغه ننګونې دي د نجونو د تعلیم پر وړاندې چې موږ تر اوسه له ځانه سره لرو.
رئیس صاحب، د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسو وکړه، هلته اجازه څوک نه ورکوي؟ قومي مشران، کلتور، که وسلوال طالبان؟
په زرمت کې وسلوال طالبانو د دې مخنیوي کړی و 15 کاله مخکې، او د دوی دلیل دا و چې هلته ښځینه ښوونکي نشته دي. حتی په کولالګو کې موږ ته د ولسم سیمې پورې نجونې رسېدلې، بدبختانه بیا هم د وسلوال او مخالفین لخوا هغه ښوونځي وتړل شول. خو په دې وختونو کې هڅې وشولې او موږ یوې نوې طرحې باندې د زرمت لپاره کار وکړو. هغه دا چې هغه جنکیانې چې په کولالګو کې یولسم سیم ته یا لسم سیم ته رسېدلې وي، د هغوی د زده کړو بهیر موږ خلاص کړو، هغه له دولسم څخه فارغې کړو، بېرته یې معلمانې کړو په هغو مکاتبو کې، تر څو پورې هم کلتوري ستونزه له منځه حل شوي او هم د هغوی لپاره د کار د معلمي زمینه برابره شوې وي، او هم والدین بیا داسې فکر ونه کړي چې دلته موږ نارینه معلم لرو دغه په ځای ښځینه ښوونکي ورته ګمارل شي.
رئیس صاحب، دغه د زادران مېشتو درې ولسوالۍ خبره په هر ځای کې یادېږي چې مثلا دلته د نورو خدماتو تر څنګ آن هلکان لا په ستونزو کې دي چې دوی زده کړې ورته ډېرې په کمو فرصتونو ورته برابر شوي دي، نجونې خو بېخي ډېرې کمې دي. بالاخره دغسې سیمو ته ستاسې معرف څه ډول ستراتیژي لري؟
ډېره مننه. له تېرو درېو کلو راهیسې په د اتلسو کلونو کې په زدرانو کې بدبختانه موږ د دولسم ټولګي څخه نارینه فارغ نه درلودلو، نجونې خو په ځای. خو په دې اخرو درېو څلورو کلونو کې موږ له شواک ولسوالۍ نه دیارلس نفر فارغین دولسم ټولګي هلکان ولرل، او تیر کال پاتنې کې موږ له وز زدرانه شپږویشت نفر دولسم ټولګي څخه فارغین ولرل، او همدارنګه سا کال په نننوي کال کې به موږ له ګردې څړې څخه هم د دولسم فارغین هلکان ولرو. موږ لپاره په زدرانو کې لومړی مهمه خبر دا چې موږ هلکان فارغین ولرو، ولې په دې اخري وختونو کې څلورو پنځو کلونو کې زدران ته موږ خاص توجه کړي. تاسو وخت په وخت له ټولنیزو رسنیو نه د زدران میشتو ولسوالیو د ودانیو عکسونه او همدارنګه په وزې ولسوالۍ کې د نجونو ابتدایه مکاتبو تصویرونه، ویډیوګانې او همدارنګه د دوی زده کړو بهیر لیدلی شئ.
مننه رئیس صاحب، هم درته راګرځو. اغلی نوشاب، آیا ستاسو په ګاونډ کې داسې نجونې هم شته چې زده کړې په نیمه کې پرېښې وي؟
بلې، دغه نه تنها په پکتیا کې بلکې په ټول افغانستان کې دا ستونزه موجوده ده. زه چې په کوم ځای کې اوسېږم، تقریبا اتلس کنونه سکوره دي، فقط زه ورځم مکتب ته، که نه د مرکز هم دی، نه ولسوالي ده او مکاتب هم ورته نږدې دي. نو زیاتره نجونې دي چې همې په نیمه کې مکتبونه پرېښودلې دي، او هم دغسې دي چې جنکیان پرېښودل کېږي نه، ځینې بیخي پرېښودل شوي نه دي، او د ځینې چې دي په نیمه کې پرېښودل مکتبونه.
کله چې دوی په نیمه کې زده کړې پرېږدي، خوښه د دوی وي که د کورنۍ؟
نه، نو کله چې انسان نجونې همیشه غواړي چې تعلیم وکړي او خپل هدف ته، لکه نارینه چې غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، همداسې نجونې مې یوه هیله لري، یو ارمان لري، یو ارزو لري چې خپل وطن ته خدمت وکړي او یو څه جوړ شي په آینده کې. دا د کورنۍ تصمیم مې چې په نیمه کې د مکتب څخه وباسي او یا هیڅ مکتب ته نه پرېږدي.
فکر کوئ دغه کورنۍ چې کوم ټکی یا کوم دلیل دوی ته استعمالوي، هغه کلتوري ستونزې دي یا مثلا کومه بله خبره ده؟
هم کلتوري ستونزې دي، په دې کې چې دوی نه غواړي چې
کله چې لور له دولس کلنۍ څخه پورته شي مکتب ته لاړه شي، ځکه دا دوی د ځان دپاره یو شرم یو ارت ګڼي چې څنګه د ما لور چې دولس کلنۍ ته رسېدلې ده زما له کوره ووځي او هغه د مکتب په لورې لاړه شي. او بله ستونزه دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې دا نجلۍ چې مکتب ته ځي کېدای شي په لاره کې د هلکانو ځورونو سره مخامخ شي. نو ستونزه همدغه ده چې څوک زړه نه ښه کوي چې لاړه شي، د فامیل زړه نه ښه کوي چې خپله لور ته اجازه ورکړي چې د مکتب ته لاړه شي. اصلي ستونزه هم کلتوري دي، هم امنیتي ستونزې دي، مختلفې ستونزې دي. یوه ستونزې ته نه شو ویلی چې فقط دغه ستونزه ده، ډېرې ستونزې دلته شته دي چې جنکیانې نه شي کولی په اسانۍ سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
په لرو پرتو ولسوالۍ کې تر اوسه داسې نجلۍ لیدلې ده چې د زده کړو سره بې کچې لیوالتیا لري، خو نه ورته پرېښودل کېږي.
زه خپله په احمد ابا ولسوالۍ کې کار کوم. نو د تېر هفته کې ما یوه نجلۍ ولیدله چې تر اتمه پورې درس هم ویلی و، ان تر دې پامیل یې له مکتبه لرې کړې وه. دومره فشار باندې راغلی وه چې دا ډپریشن شوی وه، یعنی رواني تکلیف ورته پیدا شوی وه. همیشه ژړل او ډېر بد حال کې وه. زه غواړم چې خپلې زده کړې سرته ورسم، خو فامیل مې ماته اجازه نه راکوي.
خپله ستا په فکر کله چې تاسې لوړې زده کړې کړې دي، تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ وئ؟ او په خپل یوه نجلۍ آیا کورنۍ قانع کولی شي په داسې مسایلو کې چې په نیمه کې زده کړې پاتې نه شي لکه دا یوه نجلۍ؟
داسې ده چې زه خپله د مکتب په دوره کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی یم، د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوی یم. ما مخکې هم یادونه وکړه چې زه په داسې یو محیط کې اوسېږم چې ما هلته ټول پلارونه ټول باسواده دي، هېڅ بېسواده نشته. خو اما باسواده دا مفکوره نه لري چې خپله لور مکتب ته پرېږدي. زه به چې کله مکتب ته تللم نو د امسایګانو لخوا به زما ورونو ته ډېر تهدید کېدو چې خور دې مکتب ته ځي او خور دې په ټیکري کې لاړه یا په چادري کې لاړه، چې دا هم د یو انسان هغه تاثیر لاندې راولي. نو زما ورونو به هم زما سره ستونزې مشکلات جوړول چې ته ولې مکتب ته ځې، پلانۍ نه ځې، پلانۍ نه ځې، ته ولې ځې. خو دا و چې زما پلار ډېر روشنفکره سړی و، خپل اولادونو ته قناعت ورکړه او زه زده کړو ته بلاره پیدا کړه. ان تر زه په ونوي کې له مکتبه فارغه شوی یم، د ششګر له لیسې څخه. مونږ چې امادګي شروع کوله د کانکور، زه له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم، ځکه مونږ بل وخت نه لرلو د امادګي دپاره. مونږ به وختي تللو، نو کله چې وختي تللو مختلفو ستونزو سره مخامخ شو. چا به څه ویلي، چا به څه ویلي. ان د معرف د طرف نه آیتان راغلل، بیا د رئیس صاحب نه ډېره مننه کوو. هغه مونږ ته مشکل حل کړه، امادګي پر مخ لاړه. نو دغه دی بله بلې پوښتنې په ځواب کې به مو زه دومره ووایم چې که چېرته فامیل لږ روشنفکره واوسېږي، خو کولی شي چې یوه نجلۍ قناعت ورکړي. او که روشنفکره ونه اوسي، نن سبا د مونږ تاسې په کور کې یو متل دی وایي، ښځه یو د کور ده بل د ګور ده. نو دومره مشکله هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغې ته کښېني، چې یا پلار ورته کښېني، یا ورور ورته کښېني، چې دغه وکولی شي قناعت وکړي. هغې ته څوک غوږ نه نیسي، نو څنګه به وشي کولی چې یو پلار ته، یو ورور ته، یو مور ته قناعت ورکړي؟
حاجي صاحب جنت خان، د ناامنۍ تر څنګ دغه د کلتوري ستونزو خبره هم ډېره کېږي، خو دغه ټولې ستونزې یوه طرف ته، پخپله ستا په څېر او یا ستاسو په څېر قومي مشران چې د یوه کلي، د یوې سیمې، د یوې ولسوالۍ رهبران بلل کېږي، هغوی دغه د نجونو شمېر څومره پورته کولی شي که چېرې په رښتینې هڅې وکوي، او هغه ستونزې څومره کمولی شي؟
قدرمنه، مشران پخپله په ټولنه کې واقعا یو رول لري. زه د میردکی د ولسوالۍ، د میردکی ولسونه چې څومره ولسونه زموږ موجود دي، موږ بار بار د دې سره غونډې نیولې دي او د هغو ته مې قناعت ورکړی دی. زموږ په ولسوالۍ کې د تعلیم، د تربیې په مقابل کې کوم خنډ نشته. لکه څنګه چې رئیس صاحب اشاره وکړه، زموږ په ولسوالۍ کې تاریخي نه د دولسم هم لرو. زموږ لکه څنګه چې رئیس صاحب مهرباني وکړه، موږ هلته د نجونو دپاره د لیسې تعمیر هم معرف ریاست سرته رسولی دی. زموږ په کلیو کې چې رسیدګي کړای شي، زموږ په کلیو کې د تعلیم د مخنیوی هیڅ مشکل نشته.
دا راست په څه کې دی؟
راست په دې کې دی، کله چې یوه ټولنه کې په د مشرانو کې احساس د وطن پیدا شي، احساس معرفي پیدا شي، نو دا راز مطلقا دا داسې معنا لري لکه یو ګرو چې په یو اتاق کې روشن کې د کړکۍ نه یې یا د شیشو نه یې د باندې رڼایي هم شي. زموږ ولسونه د معرفي په ګټه پوه شوي دي،
زموږ ولسونه دا یایي چې نن چې ټاپ درجه مملکتونه دي د ټاپ درجه مملکتونو دوی سترګې دي، دغه سر دی، دغه قوارات او دغه وجود دی چې نن ټاپ درجه ورته ویلی کېږي. علت یې همدا شی ده چې هغو زده کړې کړي دي.
نور قومونه باید څه وکړي بیا بالاخره دغسې قومي مشران چې په نورو قومونو کې شته هغو ته تاسو څه وړاندیزونه لرئ؟ لنډ
زما لنډ پیغام د پکتیا ټولو ولسونو ته بالخصوص قومي مشرانو ته دا دی چې ټول قومي مشران په هره ولسوالۍ کې یو ځای شئ، جرګه وکړئ، د جرګې په وجود کې پریکړه وکړئ او دا پریکړه د پښتو د جرګې د عناناتو په مطابق چې هغه هم جریمه ولري یا په اصطلاح نغه هم ولري باید داسې پریکړه وشي چې په هر کور کې چې خوند یې او بچیان موجود وي هغه باید معرف ته ورشي، هلته ثبت شي تر څو د معرف بهیر زموږ قوي شي.
رئیس صاحب، ډېره لنډه پوښتنه به له تاسو نه ولرو. دغسې قومي پریکړې او دغسې قومي جرګې د پکتیا په معارف کې ښه رول لوبولی دی، په خاص کر د دوو ولسوالیو کې؟
ډېره مننه. او موږ جوت او مثبت تغییرات په دې برخه کې لیدلی دي. مخکې به چې موږ هدف وټاکلو چې په پکتیا کې به موږ 40,000 ماشومان ښوونځیو ته شاملوو چې د ښوونځي سینې پره کړي، په دې کې به موږ هدف 10,000 نجونې 10,000 بالکان هغه دي په مساوي توګه چې د متوازن انکشاف نه یادونه کوو، موږ به 20,000 ته رسېدو. ولې کله چې موږ د پکتیا شاملورو قومونو خاصه د موږ د پکتیا د منګلو شاملور کوو چې هغه د نرخو او د جرګې خلک دي، دوی دغه تړونونه وکړل، موږ په شمولانو کې پام وړ تغییر راغی، یعنی زیاتوالی پکې راغی. یعنی حتی تر دې پورې که چېرته د کورونا وایرس نه وای، ساکل زموږ هدف 40,000 هغه ماشومانو چې ښوونځي سینې پره کړی ښوونځي ته شامل کړو. تاسو وایي په کنفرانس کې 40,000 به نجونې وي. دې هدف ته موږ رسېدلو د داسې قومي مشرانو او د داسې د قومي تړونونو په اساس باندې چې هغه په پکتیا کې قومي تړونونه خصن د منګلو په قوم کې هغه ډېر ارزښتمن دي، او د داسې تړونونو په اساس باندې موږ کړلو چې د شاګردانو د نجونو تعداد په ښوونځي کې زیات شي.
اغلی نوشبا، تا چې زده کړې کړې ژوند دې بدل شوی؟
تبان چې زده کړه خپل یو رڼا ده، یو ډیوه ده. انسان په هر اړخ نه پوهېږي، ډېر پیشرفت پکې کولی شي. د ما ژوند ډېر تغیر شوی دی. که زه وایم تر هر حد، یعنی زه خپل مشکل کولی شم چې په خپله حل کړم، د خپل ژوند لاره، د خپل ژوند لاره زه ټاکلی شم، خپل هدف ته، یعنی په خپل هدف باندې پوه شوم. د ژوند بیخي ماته رڼا ده، ډېر تغیر ما پکړی په خپل ژوند کې.
هغه میندې او هغه پلارونه چې لا هم لورګانې زده کړو ته نه هڅوي او یا یې نه پرېږدي، تاسو دی وی باسواده نجلۍ په صفات دوی ته کوم هغه خټکی ښودلی شئ چې بل خلک دوی قانع شي او نجونې پرېږدي؟
هغو میندو پلارونو ته مې هیله مې دا ده، ارزښت یې دا ده چې خپله لور خپلو زده کړو ته پرېږدي تر څو هغه خپله آینده، خپل سرنوشت په خپله وټاکي او خپل وطن ته خدمت وکوي. یو مثال به ورکړم. موږ زه د خپله د احمدخیلو ولسوالۍ یم. په احمدخیلو ولسوالۍ کې نجونې د غره ته ځي، پټیو ته ځي، چادري کې نه ځي، ټیکری ته ځي. په هغه نه باندې موږ نه شرمېږو، هغه ځان ته اړ نه ګڼو، شرم نه ګڼو. په همدې سړک باندې هماغه ښځه هم تېرېږي او دغه جلۍ چې مکتب ته ځي په همدې سړک باندې تېرېږي. نو هیله مې ته دا ده، ارزو مې ته دا ده چې داسې یو کار ته وهڅوه. هغه کارونه کېږي، موقتي کارونه دي، داسې یو کار ته د خپل اولادونه وهڅوي چې تر څو دوی راتلونکي روښانه شي، تر څو دوی وکولی شي چې په خپل راتلونکي ژوند کې افغانستان یو ډېر کړېدلی دردېدلی هېواد دی. ډېرې ستونزې، امنیتي ستونزې، اقتصادي ستونزې، مختلفې ستونزې پکې شته دي. موږ ډېرې کونډې لرو په دې هېواد کې، ډېرې یتیمانو لرو. که چېرته دغو کونډو تعلیم کړی وای، آیا د بل لاس پاتې کېدلی چې بل چا ته پاتې شوي، آیا په سړک نه درېدلی، خو خپل تعلیم به یې کړی وای، حد اقل که د استادین کړی وای، خپل اولادونه یې ساتلی شوی. نو د پلارونو او میندو څخه مې هیله دا ده چې دوی د یو دوه ورځو دپاره ونه ګوري، د خپل اولاد راتلونکي ته فکر وکړي، د هغه نور مشکلات په نظر کې ونیسي چې د ما اولاد باید په راتلونکي کې خپل مشکلات په خپله حل کړلی شي.
په ډېر لنډ پوهنې ریاست ته کوم وړاندیزونه ولرئ؟
د پوهنې ریاست ته مې وړاندیز دا دی چې په مرکز کې هم دما په هوای کمال په ځینو ځینو برخو کې شته، لکه ما د خپله سیمه درته وښودله چې او بل د لرو پرتو سیمو کې چې دی، لکه څنګه چې قومي مشر هم یادونه وکړه، ملکان باید کینی، دوی باید کړونونه وکړي او ناګا کې خودلی شي. دا مې د دوی څخه غوښتنه ده که چېرته دغه کارونه وشي، انشاءالله په لرو پرتو سیمو کې او هم په مرکز کې موږ به وکولی شو چې په زیاته پیمانه نجونې ولرو چې زده کړې وکړي.
اجی صاحب جنت خان قومی مشاب صفات مو بهن ریاست لن وڑند زنه صدی
بهن ریاست ولندی ز کو چ کوشش ته حتلو سپور وکی چې د خواندو د زکلو د پورا استادان هم خواند پیدا کی د پکتیا د قومونو سازه متواتری جرګی میکړی دی و سنوس یم ولندیز می ورته کړای دی هیله می داد اوس د ستاسو د رادیو طریقه غږ پرې کوم چې باید د پکتیا ټول قومونه ټول ولسونه په یوازې یوازې د معارف خاطر جرګې وکړي پرېکړې وکړي تر څو راتلونکی نسل زموږ ټول باسواده شي.
ډېره مننه رئیس صاحب د دوی وړاندیزونو ته به ستاسو ځواب څه وي.
ډېره مننه. خوښ ټکي ته اشاره وکړه د عامه پوهاوي پروګرامونه او د دې لپاره به انشاءالله موږ له ډونرانو سره مختلف مقرر تماسونه نیسو چې تر څو د دې لپاره بجټ پیدا کړو. هو که بجټ نه شو پیدا کولی موږ خو فرصتونه لرو. موږ خو دینه مخکې چې تعلیمي کال شروع کېږي د پکتیا ټولو علمای کرامو په جمعتونو کې پراخ پیمانه تبلیغ کړی و. 5 دقیقې د سنت او د خطبې ترمنځ دوی ته ځانګړی شوی وي. معرف سره دوی خلک بده پوه کړي وو چې تاسو د خپل بچیانو ترڅنګ خپل نونې هم خوانځي ته ولېګي. ملک صاحب وړاندیز وکړي چې خزینه خون کې د زمونږ لمړیتوب ده چې تر زر پورې موږ خزینه خون کې وسرسيږي او په پکتیا کې هر الوسته جلنې چې ده هغه چې راځي د پکتیا په هنر ته چې مراجعه کوي چې د خون کې په صفت مقررېږم پکتیا او موږ په اړوند مربوطه مکاتبو کې هغه د خون کو په صفت باندې مقرره وو تر څو پورې چې دغه ماحول موږ ټول خزینه جوړ کړو امیرینی خزینه ورته وټاکو خون کې خزینه ورته وټاکو. زه فکر کوم په پکتیا کې دغه ستونزه ډیره نږدې ده چې حل کیږي به او په ښوونځیو کې به زموږ د نجونو ګراف لګتونه شي دا به یو جنت کیږي.
رئیس صاحب کوچه اجازه اغه اجي صاحب جنت خان منګل او اغه لن شباله تاسو ټول ډیره زیاته مننه. قدمونه اوریدونکو له تاسو هم مننه. زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي او تاسو د ازادي رادیو نورو پروګرامونو اوریدو ته راوړم. دا له پامل
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د
ازادي رادیو اونیز بحث